د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈی و ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا رادیو دی او نن د شورو یا چهارشنبه ورځ د کال 2019 مارچ د میاشتې 28 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحر شپه افغانستان کې پینې میو واشنگتن کې د 9 ورځ د شپې 9 بجې دي. په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته ځاښ کوم هر کله وایم لاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی. افغانستان پاکستان کې موجود خپل سفیر د وزیر اعظم عمران خان پر لنجمنه وینا احتجاجان را بللې دي. د پاکستان وزیر اعظم د ګل پورز ویلی وو چې په افغانستان کې به طرفه موقتی حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ په افغانستان کې د سولې خبرې سر ته رسولو لپاره مرسته کول شي. د امریکا خارجه وزارت ویلی دي چې په افغانستان کې د ولس کلنې جګړې ختمون لپاره ټاکل شوی امریکایي استازي زلمی خلیلزاد یو وار بیا سیمې ته رسیدلی. او امریکا تیر ورځ د ایران، ترکیه او عرب اماراتو په 25 کسانو او شرکتونو تازه بندیزونه لګولي. په دې تور چې د عرب د یو عرب نه زیاتې ډالري په غیر قانوني توګه باندې لیږي او د کومې نه چې د ایران انقلابي عسکرو لاس ته دغه پیسې رسیږي او په منځني ختیځ کې ترخګرۍ لپاره یې کاروي. قدر مردونکو په دې نیم ساعت خبري خپرونه کې په تاسې به یو شمېر موضوعګانو راپورونه مرکه اورئ. موږ سره اوسئ خو ولرځو د خبرونو تفصیل ته. افغانستان پاکستان کې موجود خپل سفیر د وزیر اعظم عمران خان په لنجمنه وینا باندې احتجاجان را بللې. د پاکستان وزیر اعظم د ګل پورز باندې ویلی وو چې په افغانستان کې به طرفه موقتی حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ په افغانستان کې د سولې خبرې سر ته رسولو کې لاس کولی شي. صحافیانو ته وینا کې وزیر اعظم عمران خان ویلی وو چې په افغانستان کې موجوده حکومت سره طالبان خبرې کول نه غواړي. د افغانستان خارجه وزارت وایان صبغت الله احمدی تیر ورځ په افغانستان کې د پاکستان سفیر احتجاجان خارجه وزارت ته رابللی وو. د افغانستان خارجه وزارت ویاند وایي چې د هغلی خان وینا بیخي غیر مناسبه ده او وایي چې د وزیر اعظم دغه وینا د پاکستان په افغانستان کې د مداخلت زړه تګلاره ده چې د افغانستان خپلواکي، قومي سلامیت او اولس ته سپک ګوري. د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان لخوا دا دریم وار دی چې داسې لنجمنه وینا کیږي او هر وار د کابل په دغه ویناګانو باندې وضاحت د پاکستان څخه غوښتلې. د دغې له کبله د دواړو ګاونډي ملکونو ترمنځ اړیکې یو وار بیا د تاوتریخوالي ښکار شوي. د امریکا خارجه وزارت وایان ویلی دی چې په افغانستان کې د ولس کلنې جګړې ختمون لپاره ټاکل شوی امریکایي استازي زلمی خلیلزاد یو وار بیا سیمې ته رسیدلی. زلمی خلیلزاد بل لومړی کابل ته او بیا پاکستان ته ځي. نوموړی به د اپریل 13 نیټې پورې په سیمه کې وي. د امریکا خارجه وزارت دانه دی ویلی چې هغه به د سفر کې طالبانو سره ویني او کنه، خو ویلی دی چې په خپل سفر کې به دی په قطر کې دمه کوي. خارجه وزارت ویلی دی چې د خلیلزاد سفر په افغانستان کې د سولې خبرو ته لار هوارول دي چې د افغانستان تمام خوابي خبرو ته آماده کړي. یاد دی چې د امریکا لخوا د غوښتلو باوجود طالبان د افغانستان حکومت سره کېناستل نه غواړي. د افغانستان حکومت او امریکا ترمنځ په نږدېو کې پس د هغې اړیکې تاوجنې شوې کله چې د صدر اشرف غني د امنیتي چارو سلاحکار په خلیلزاد نیوکې وکړې. وی ویل چې هغه مخلص نه دی او دا چې هغه د خپل ذاتی ګټو لپاره کوشش کوي. افغانستان لپاره د امریکا سفیر جان بیس هم ویلی دی چې افغانستان د سولې لپاره د خپل خوخي یا ناخوخي حق لري چې خپل مینځ اختلافات څنګه لمینځ ول غواړي. امریکا تیر ورځ د ایران، ترکی او عرب اماراتو په 25 کسانو او شرکتونو تازه بندیزونه لګولي. په دې تور باندې چې ګنې د یو عرب ډالرو نه زیاتې پیسې په غیر قانوني توګه لیږي، کومې چې د ایران انقلابي عسکرو لاسو ته ځي او دغسې په دغې منځني ختیځ کې ترخګرۍ ته دوام ورکوي. د امریکا د خزانې وزیر سټیون مونچن په جاري شوي بیان کې ویلي چې امریکا د دریو ملکونو ځینې کسان او شرکتونه په هدف کړي دي چې مقصد یې د ایراني حکومت پلانونه شنډول دي. دی وایي چې ایران د نړیوال اقتصادي نظام نه په غیر قانوني توګه ګټه پورته کوي او دغه د امریکا لخوا لګول شوو بندیزونو پر ضد کار دی. د زیاتوي چې دغې نه ترلاسه کړل شوي پیسې په سیمه کې د ترخګرۍ د ودې لپاره کارول کیږي. د امریکا خارجه وزارت د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو د چین په غربي سیمه سینکیانګ کې د یوغر مسلمانانو او نور اقلیتي خلکو په ګڼ شمېر یو ځای باندې په لوی زندانونو کې د بندولو کار انتهایی د خفګان ډک او قابل اعتراض کار بللی دی. د ویل چې د دغې پر ضد موږ په ښکاره وینا کړې ده او په دغې مو د چین سره ځان ځانله څو څو واره خبري شوې دي. د وایس اف امریکا د یوې پوښتنې په ځواب خارجه وزیر مایک پمپیو وویل چې دغه بندیانو شمیر په لکونو کې دی. د زیاته کړه چې دا په انساني تاریخ کې تر ټولو لوی د بشري حقوقو سرغړونه ده. د ویل چې د چین چارواکي په چارواکي به په دې قانې کوي چې دا کار قابل اعتراض دی او دا کار دی بند کړي. د بشري حقوقو کارکونکي وایي چې چین په ملیونونو د یوغر مسلمانان په بندیخانو کې اچولي دي. چین وایي چې دوی د تندروي خدمتونو لپاره پروګرام چلوي او دغه کمپونه د تربیه مرکزونه دي چې مقصد یې خلکو ته د ملک قانون او منډیرین یا چینایي ژبه زده کول دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران خبر مردون کو د وایس اف امریکا ډیو رادیو سره نه خبرونه تنه خپل غو واشنگټن ډی سی نه غوږی لومړی نیم ساعت خبرې خبرونه کې سر کې زو افغانستان ته افغانستان پاکستان کې موجود خپل سفیر د وزیر اعظم عمران خان پر لنجمنه وینا احتجاجاً ربللې ده. د پاکستان وزیر اعظم د ګل پورز ویلي چې په افغانستان کې به طرفه موقتی حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې خبرې سرته رسولو کې لاس کولای شي. دغه په حق لباندې نور تفصیل زموږ همکار اربا محمود علي تاسو ته خپل راپور کوي. د
افغان سولې لپاره د امریکای ځانګړي استاذ زلمی خلیزاد ویلي پاکستان د افغان سولې لپاره مثبت ګامونه اخستي، خو د وزیر اعظم عمران خان وروستي بیان مثبت نه دی. په افغانستان کې د منځمهاله حکومت جوړولو په اړه د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان وړاندیز ته د هغلي خلیزاد په ګډون افغان مشرانو هم سخت خبرګون څرګند کړی دی او د عمران خان وړاندیز یې د افغانستان په داخلي چارو کې د پاکستان لاسوهنه بللې. هغلی خلیزاد په خپل ټویټ کې لیکلي د پوینا د افغانستان مستقبل د افغانانو لپاره دی او یوازې افغانان یې فیصله کولی شي. د نړیوال ټولنې کار دا دی چې افغانان په شا وډبوي چې یوځای شي او دغه شان خپل مستقبل وټاکي. افغان حکومت د عمران خان د بیان په پرګون کې د نهې یا سه شنبه په ورځ له اسلام آباد خپل سفیر هم د احتجاج په توګه کابل ته وربللې او په کابل کې د پاکستان مرستیال سفیر هم د عمران خان د بیان د سپیناوي لپاره د بارنو چارو وزارت دفتر ته ورغوښتې دي. د بارنو چارو د وزارت بیان صبغت الله احمدی په ټویټ کې لیکلي چې له پاکستانی سفیر سره یې د عمران خان د غیر ذمہ‌دارانه بیان په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله دفتر هم د عمران خان سرګندونه په خپل هیواد کې لاسوهنه بللې او ویلې دي چې په افغانستان کې د نظام بڼه، جوړښت او سرنګواله د هیواد په عین کې روښانه دي. د ډاکټر عبدالله عبدالله د دفتر بیان ازادي رادیو ته ویلي چې پاکستانی سیاستوال د افغانستان په اړه په هر ډول سرګندونو کې له پوره دقت او احتیاط کار واخلي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم د عمران خان وړاندیز غندلې او ویلې دي چې هیڅ ګوانډي او بل هیواد حق نه لري چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی صلاحکار او د ولسمشر ټاکنو امیدوار حنیف اتمر د عمران خان د وړاندیز غندنه کړې او له هغه یې غوښتنه کړې چې نړیوالو قوانینو ته په پام دی د افغانستان د استقلال درناوی وکړي. حنیف اتمر په خپل ټویټر لیکلي دغه په وینا د وزیر اعظم عمران خان وروستي بیان د افغانستان په کورنیو چارو کې قصدي لاسوهنه ده. افغانستان یو خپلواک هیواد دی او افغان ولس زموږ د هیواد د حکومت او سیاست راتلونکي ټاکلې شي، نه د سنگلوري هیواد رهبر. وزیر اعظم عمران خان د ګل یا دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې له خبريالانو سره د لیدنې په وخت ویلي بو دغه په وینا له امریکای سره د طالبانو د خبرو په منځ کې افغان حکومت خند دی چې غواړي خبرو ته ورسره کینی، ځکه نو ما د افغان حکومت د مخالفت لکبله له طالبانو سره ټاکل شوی لیدنه وځنډوله. د پاکستان یو شمیر سیاستدانانو په شمول د پارلمان غړی علي وزیر هم په یو ټویټ کې د پاکستان د وزیر اعظم بیان غندلې او ویلې دي چې دا د ګوندی هواد او منتخب حکومت په اړه د پاکستان تر ټولو بد سفارتي دریز دی. د افغان سیاستوالو او حکومتي چارواکو ترڅنګ ګڼ شمیر عام افغانانو او فعالانو هم پر ټولنیزو رسنو د عمران خان پر بیان خپل خبرګون څرګند کړي او ویلې دي چې دا د نوی لسیزه نه ده چې پاکستان به په افغانستان کې لاسوهنه کوي. د مارچ په 14 نیټه هم په باجوړ کې یو ولسی جلسه ته په وینا کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي بو چې په افغانستان کې وړ ډیر زر یو خو حکومت جوړ شي، یو داسې حکومت چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي، د افغانستان جګړه به ختميږي او هلته به سوله راشي. بل خو د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد یو تازه سفر پیل کړی دی چې د مارچ له 15 نیټه نه به د اپریل تر 10 نیټه پورې دوام ولري. د امریکا خارجه وزارت یو بیان جاری کړی او ویلې دي چې خلیزاد به په کابل کې افغان حکومت او نور افغانانو سره د سلام مشورو په ترڅ کې له طالبانو سره د امریکا د خبرو حل بیان کړي او هغوی به وهڅوي چې یو پراخ بنسټه مذاکراتي ټیم جوړ کړي. د جاری شوي بیان تر مخې خلیزاد به د بین الافغاني مذاکراتو دپاره په آینده ګامونو هم خبرې وکړي. په کابل کې د امریکا سفیر جان بس د نهه یا سه شنبه په ورځ په کابل کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې له طالب استازو سره د امریکایي پلاوي خبرې په دوه موضوعګانو دي چې د امریکایي ځواکونو او امریکا د بارنۍ تکلارې په اړه دي. هغه زیاته کړه دته په وینا موږ له طالبانو سره د موقت دولت په اړه خبرې نه کوو، موږ له طالبانو سره د افغانستان د اوسني اساسي قانون یا د اوسني دولت په جوړښت نه غږیږو. جان بس وویل چې په دې مسایلو باندې خبرې د افغانانو کار دی.
اوس وړاندې کوم مطبوعاتي کتنه چې زموږ همکار مختار خلیل یې درته وړاندې کوي.
امریکی په نیویارک کې له 11 ستمبر د ترهګر حملو د قصوروارو ترهګرو د نیوو د لپاره په افغانستان يرغل کو، د طالبانو حکومت نسکور کو او نن په افغانستان کې د ترهګرو خلاف د جنگ شروع کولو اتلس کاله پوره شوي دي. په دې اتلس کالو کې امریکی د ترهګرۍ په تور کې یو لوی شمیر افغانان ونیول او په ګوانتانامو بی جیل کې واچول. په دغو بندیانو کې 15 طالبان مشران هم تر 14 کالو پورې بندیوانو ساتلی شول. خو امریکی په کال 2014 کې د طالبانو په قید کې پروت د خپل یو فوزی د سارجنټ بوی برګډال په بدل کې دغه 15 طالبان پرې خودل. د امریکای په نس ترهګر دغه طالبان مشران نن سبا دوحه کې د افغانستان د جنگ د ختمولو په حق روانو خبرو اترو کې د امریکای نمائندګانو سره د طالبانو نمائندګي کوي. نن په دې موضوع د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز یو تفصیلی رپورت خور کړی دی. د رپورت سرحد ته سمود وړاندې ګوانتانامو جیل کې پراته 15 طالبان قیدیان نن سبا په دوحا کې د خبرو اترو په میر د طالبانو د نمائندګانو په حیثیت کې امریکای ته مخامخ ناست دي. د رپورت په سر کې د دغو پخوانو بندیانو ځینې د یو بندي مولا خیر الله خیر خوا د خلیلی کلی شوی دي چې د ګوانتانامو د بندیوانې په ورځو کې زمونږ د ټولو مرګرو دا پوخ یقینو چې مونږ به عقوبت ازادي ګو، ځکه چې مونږ بی ګنا نیولې شوو. خو مولا خیر الله وایي چې ما چری دا تصور قدرې هم نو کړې چې زه به یو ورځ امریکایانو ته مخامخ د خبرو اترو په میز هم ګینه کینم. رپورت لیکي چې افغانستان کې چې د جنگ د ختمولو لپاره طالبانو او امریکای سو میاشتې وړاندې خپلو کې د خبرو اترو شروع کولو فیصله وکړه، نو طالبانو د خپل طرفه د خبرو اترو په جرګه کې د ګوانتانامو دغه پخوانی قیدیان هم د جرګیزو په حیثیت کې شامل کړل. خو د خبرو اترو په وخت به د مولا خیر الله نه بغیر نور پخوانی بندیان چپ ناستو. ریپورت لیکي چې په یو موقع مولا خیرخوا د یو تپوس په جواب کې وویل چې د قطر په دوحا کې امن خبرو اترو کې زما زړه کې دا سوچ قدرې هم نه دی راغلی چې ما ته مخامخ څوک ناشتي او دا چې څه زمانه وړاندې دوی ما سره سن دي کړي. دی وایي چې په خبرو اترو کې ما چری هم د اغو ظلمونو خیال په زړه کې نه دی راوسته کم چې په مونږ ګوانتانامو کې شوي دي. مولا خیر الله وایي زما په نس د خبرو اترو اهمیت زیات دی، ځکه چې دا خبرې مونږ د خپل ملک د خیر لپاره کوو او په دې کې زمونږ مفاد دي. وایي چې مولا خیر الله د امریکایانو لخوا د نیولای کېدونه وړاندې خپل کلی ته تللی وو او خپلو بچو خپلو خپلوانو سره عام زیست روزګار شروع کړی وو. مولا خیر الله باندې امریکای د نشئی موادو د کاروبار او د القاعده مشر اسامه بن لادن سره د جوختی ملګرتیا کولو تورونه پوری کړی وو، خو مولا خیر الله دا ټول تورونه خوشی درو او بس بلل دي. نیویارک ټایمز خپل رپورت کې نور لیکي چې دوحا کې شوو خبرو اترو کې د امریکانو فوزونو افغانستان نه د وټو په نقطه د امریکانو او طالبانو نمائندګانو ترمنځ سخت سپور استغی شوی دي او دواړه فریق په خپل خپل خبره خټینګ پاتې شول. خو د دین هم زیاته سخت خبره دا و چې د ترهګر تعارف دی وشي چې څوک ترهګر دی او څوک ترهګر نه دی. د ترهګر د تعارف په نقطه اختلاف او خراپور ته شو کله چې امریکای طالبانو نه دا مطالبه وکړه چې دوی به د افغانستان خوره په امریکا او د امریکای په اتحاد نو د ترهګر حملو د پاره استعمالولو لا نه ورکي. نیویارک ټایمز لیکي کله چې د طالبانو حکومت نسکور کړی شو او امریکای په طالبانو پسې لټون شروع کو، نو دغه وخت د طالبانو حکومت یو ظالم حکومت ګرځولې شوی وو، ځکه چې طالبانو خپل خلکو ته بنیادی حقونه نه ورکول، خزي او جنکۍ یې سکولونو ته نه پریښودي او دوی د کورونو دننه بندیوانی ساتلی وي. بل دا چې د اتلس کالو په جنگ کې د بمونو نه د ډکو لارو موټرو د الوزولو غونډې ترهګر عملیات کړي وو چې پکې لوی شمیر بی گناہ خلق وجلی دی خو اوس د امریکی ترجیحات بدل شوی دی. امریکا غواړي چې د خبرو اترو په ذریعہ د افغانستان دننه د اتل سکالو راسې لګیدلې اور مړ کی. طالبان ځان ته خبرو تکینې او په حیا عزت د افغانستان نوځي. په دې سبب امریکایان اوس د ترهګر د پاره د یو داسې تعارفي لفظ پلټون کی دي چې طالبان یې ورسره اومني. نیویارک ټایم د خپل تفصیلی رپورٹ په اخر کې لیکلی دی چې دوها کې روانو خبرو ترو کې په ځینو موقعو د ګوانتانامو بے د پخوانو طالبانو قیدیانو مخامخ افغانستان کې د امریکانو او د نیټو فوجونو پخوانی کمانډر جنرل آسٹن ایس ملر هم ناستو. جنرل ملر 13 اکتوبر کې قندهار کې د طالبانو په یو خونړی حمله کې په ګوته کې د مرګ بچ شوی دی. هر کله چې دغه برید کې د قندهار ولایت پولیس جرنیل عبدالرازق حق ورسېدو په خبرو اترو کې ناس ځینو طالبانو او امریکانو چارواکو نیویارک ټایمز ته ویلي دي چې جنرل ملر په دغه موقع طالبانو ته وایي چې زه ستاسو د میړانې او د بادرې ډیر قدر کوم خو اوس باید چې جنگ ختم کو. جنرل ملر په دغه موقع طالبانو ته دا هم وایي چې راځي چې په شریکه د دولت اسلامیه تابع وکړو. د جنرل ملر په جواب کې مولا خیر الله خیرخوا خپل یو بیان کې ویلي دي چې فلحال دواړه فریق صحت ملي او نامې ته نه دي رسیدلي. خدا یو حقیقت ته چې دواړه پرې جنگ ختمول غواړي.
ګران قدرمنو کو تصحیح کو چې د افغانستان حکومت په کابل کې د پاکستان سفیر احتجاجان رابللی وو او اوس هم راځو سنځاوی ته بلوچستان ته چرته چې د پښتون تحفظ موومنټ لخوا دغلته کې یو احتجاجي مظاهره دغلته کې د ځایي پولیسو د اف سي عسکرو د لیویز د وجنې او دغلته کې د ارمان لوڼۍ چې د پښتون تحفظ موومنټ فعال غړی وو د هغه د اف آی آر نه درج کېدو پر ضد باندې دغه احتجاجي ناسته یا دغه احتجاجي مظاهره تېره ورځ تر ناوخته دوام کړی دی. د دغه په حق باندې زموږ همکار نوشیروان قلندر نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د بلوچستان په پښتون میشته سیمه سنځاوي کې د مارچ په 3 نیټه د خونړې پیښې په ضد احتجاجي ناسته نن په 2 ورځ هم دوام لري. په دغه احتجاجي ناسته کې د سیاسي او مذهبي ګوندونو یو شمېر ځایي مشران او ورکران او د مدني ټولنې فعالان ګډون کوي چې پکې د مذهبي ډلې ګوند جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ملت پالا ګوندونه عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پښتنو حق غوښتونکو ډله پښتون ژغورنې غورځنګ فعالین په ګډون لوی شمېره عامولس شامل دي. دغه پرلت د سنځاوي پولیس ثانې مخته پرون د ګل یادو شنبه په ورځ پیل شوی وو. د نورو ځای مشرانو تر څنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د ټلیفون د لارې په احتجاج ناشتو خلکو ته وینا کړې ده. منظور پښتین ویلي چې د سنځاوي د احتجاج کوونکو غوښتنې په ځای دی او باید ریاست یې ومني. نوموړي په احتجاج کوونکو غږ وکړو چې د خپلو آئینی او قانوني غوښتنو لپاره د احتجاج ته دوام ورکړي. احتجاج کوونکي غوښتنې کوي چې د مارچ په 3 نیټه د ناسرګند وسلوالو لخوا وژل شو د لیویز چارواکو وجون کې دي ونیول شي. دوی یو غوښتنه دا هم کوي چې د پخوانی پوځي میجر او موجوده اسسټنټ کمشنر په شمول دي د پیښې ذمہوار امنیتی چارواکي له دې ځایه بدل کړي شي ځکه چې دوی خپل ذمہوارې نه دي ترسره کړي. د دې ترڅنګ د یو بل غوښتنه دا هم کوي چې وایي د پیښې په اړه دی د پلټنو لپاره د بلوچستان های کورټ د جج په مشوره کې عدالتي کمیشن جوړ کړي شي. احتجاج کوونکي زیاتوي چې د دوی پرلت به د غوښتنو تر منلو پورې جاری وي. دی دا اعلان هم کړی او دړکې کړی ک تر مارچ 18 نیټې پورې غوښتنې پوره نشوي نو بیا به د سنځاوي ټولې لوی او وړې لارې او سړکونه وتړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر او پخوانی صوبایي وزیر عبید الله جان بابت لالا احتجاج کوونکو ته ویل چې ځینې قوتونه د سیمې امنیت خرابول غواړي خو د ده په خبره ولس اوس باشعور دی او د ترهګره پیښو ترشا د پټو قوتونو مقصدونه له لرې پیژني. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ضلع زیارت مشر عبدالوهاب دومړ د جمعیت علماء اسلام پخوانی وفاقي وزیر مولانا امیر زمان مولوي شیرجان او نورو ځایي ولسی استادو هم دغه احتجاجي ناستې ته ویناوې کړې دي.
د اقتصادي مرستو نړیواله اداره IMF چارواکي دا وخت په اسلام آباد کې دي او 13 ورځې د پاکستانی چارواکو سره لیدکاته کړي. د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر سره یې هم ناسته کړې ده. په دغه حق لبانې د ډیو رډیو خبریال الیاس خان نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودھری ویلی دی چې پاکستان ته د سرکم اقتصادي بوران هیڅ ستونزه نشته. دا وخت د هیواد غیر ملکی زر مبادلې ذخایر د 10 بلیون ډالرو نه زیات شوي دي. مالیاتي خساره کې د تیر کال په پرتله 2% کمی راغلی دی. بیرونی قرضو کې مسلسل کمی را روان دی. د ملک برآمدات په زیاتېدو دي او درآمداتو کې کمی راغلی دی. اسلام آباد کې د وفاقي کابینې غونډې نه وروسته خبریالانو سره د خبرو اترو په مهال د اطلاعاتو وزیر اووی
کا جو ٹور ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ ان کے نئے کنٹری ہیڈ آج پاکستان کے اندر ہیں, تو انشاءاللہ اس کے بعد IMF سے بھی ہم قریب ہیں اپنے معاملات جو ہیں وہ کنکلوڈ کرنے کے. سو پاکستان میں اکانومی ریوائیو ہو رہی ہے.
چیدنڈی والے مالیاتی ادارے IMF کنٹری ہیڈ دا وقت پاکستان کے دے اور پاکستان IMF سرا خپل معاملے پورا کول تا نزدیشے وے دے دا ویناوا چے پاکستان کے اقتصاد دوبارہ پرزے کی گی. دا غیر قانونی پیسو دا لین دین دا سار ادارے FATF دلی دا پاکستان دا سفر پاڑا دا سوال پا جواب کے دا اوی.
اس وقت FATF کا 15 اپریل آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے اپنی جو رپورٹ ہے وہ سبمٹ کروانی ہے. مئی میں ایک FATF کی میٹنگ ہے, اس کے بعد سپٹمبر میں ایک میٹنگ ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ سپٹمبر میں ہم FATF وہ جو کنڈیشنالٹیز ہیں زیادہ تر وہ ہم میٹ کر لیں گے.
چتدی ادارے لخوا بیلیبل شرطنا پورا کول پاڑا پاکستان بخپل رپورٹ 15 اپریل جمع کوی. بلا غنڈا با مئی کیوی او داغے نرستو ستمبر کے با دا FATF غنڈا کی گی. وفاقی وزیر امید خکارا کرو چی پاکستان با دا FATF زیادتر شرطونا تر ستمبر پوری پورا کری. دا ترہگرائی دا مخنیوی پاڑا کامی تگلاری یا نیپ عملی کولو پاڑا دا سوال پا جواب کے دا اوی چی ملک کی امن وی نو سیاست بکی گی او مونگا غواڑو چی نون لیگ او پاکستان پیپلز پارٹی اڑان دی راشی او پا دیڑا یو اگر تگلارا جوڑا کری شی. مونگا خبر و ترو تا تیار یو. دا اوی چی پاکستان ہند سرا خپل اڑکی پا معمول را وستو حسی کبی او زیاد اکڑا چی دا کرتارپور را داری با دا نومبر میں ته پوری کولاو کړی شي. خو وی چې دې لړکی هند ته به هم وړاندې راتلل وی ولې چې پړک د دواړو لاسونو نخیږي. او چودري وی چې وفاقي کابینه د نوی شهري او آبادای منځوري هم ورکړه چې لمخه به د هوا آبادای پاړه صنعتونه مخ په وړاندې راوستې شي. د وی چې دې لړکی چې وړاندې حکومتونو نړیواله هوایي کمپنیانو سره کومې لوزنامې کړې دي هغه ته به بیا کتل شي. وفاقي وزیر وی چې دې لوزنامو لوجه یې سخت زیان اوریدلې وو. فواد چودري زیاته کړه چې وفاقي کابینه غیر ملکی وګړو ته پاکستان کې چرته هم د تللو د پاره د NOC شرط ختمولو فیصله وکړه او دې لړکی داخله وزارت باقاعده اعلامیه هم جاری کړه. د اوی چې کابینه په غټو خاریو کې د دنګو ودانو جوړولو هم منظوري ورکړه او د سیلګرۍ د پرمختګ د پاره د ازادي ویزې تګلارې هم منظوري ورکړې شو. الیاس خان, وایس اف امریکا, ډیو ریډیو, اسلام آباد.
گرانو قدر مردن کو اسم ساسی پام را گرزو دبلی و راپور پلو تا پا یمن کے دا غرزیدلی یو میزائل حملے لکبل دا اسپتال پا ودانے کے تر وو پوری کسان وجل شوی چی پا کی چلور مشومان ہم دی پا دا غنور تفصیل زمان کمکار عدنان رشید دا ویسا پا امریکا را پور کوران دی کئی.
دا یمن پلر پرتیسیما کی پا یو ہسپتال باندی ہوایی بمباری شوی چی پا کی وو کسان بڑا او اتا نور زخمیان شوی دی. غیر دولتی ادارې سیو د چلډرن کوم چې دغه هسپتال سره مرستې کوي په هسپتال باندې د بمبارۍ خبر تایید کړی دی. دغه ادارې ایسوسییټډ پریس خبری ایجنسۍ ته لیږل شوی بیان کې لیکلي په مړه شوو کسانو کې 4 ماشومان هم شامل دي. بیان کې لیکل شوی دغه میزایل د سهار 9:30 بجې د ریتایف هسپتال مرکزی دروازې سره نږدې پیټرول پمپ باندې ویشتل شوی وو. بیان زیاتوي دغه میزایل مرکزی ودانی سره په 50 میټر کې نږدې پریوتی دي. سیو د چلډرن د بیان تر مخه دغه هسپتال کې سهار په وخت ډیره ګڼه وه او کله چې دغه میزایل وښتل شول نو په هغه وخت کې هم ګڼ مریضان او د هسپتال کارکونکي دغه ودانی په لور روان وو. په مړه شوو کسانو کې د صحت کارکونکي د دغه کارمندانو 2 ماشومان او سکیورټی ګارډ هم شامل دي. سیو د چلډرن د دې اونۍ په پیل کې په خپل رپورټ کې لیکلي وو تیر کال د بهرنی ځواکونو د بمبارو له وجې هر میاشت 2 ماشومان وژل شوي او 1 زخمیان شوي وو. دغه رپورټ کې غوښتل شوي وو چې په دې اړه دې پلټنې وکړل شي. د دې ادارې مشره وای دغه برید حیرانه کړی وو او دا ډیر د خفګان خبره ده. هغه زیاته کړله بی ګناه ماشومان او د صحت عملی پکې ژوند د لاسه ورکړی دی. دغه برید په یو داسې هسپتال باندې شوی چېرته چې زیاتره عام خلک اوسیږي. د میرمن شمیت په وینا دغه برید د نړیوال قانون پر ضد و. په کال 2014 کې ایران ملاتړي حوثي یاغیانو د یمن په ستر ښار باندې قبضه وکړله او عبدالربه منصور هادي حکومت یې ختم کړلو. د هغې نه پر راهیسته په یمن کې جنگ روان دی. په کال 2015 کې سعودي په مشرۍ کې اتحادیان کوم چې د هادي د حکومت ملګري وو د هغه د مدد لپاره راغلل او د حوثي یاغیانو پر ضد یې جنگ پیل کړلو. د ملګرو ملتونو کې د بشري حقوقو څانګې مشر مارک لوکک وای یمن 80% آبادی یعنی 2 کروڑ او 30 لک خلک امدادي مرستو ته اړتیا لري او دا یو لوی انساني بحران په نامه یادوي.
د امریکا په صدارتي ټاکنو کې د روس په مداخلت د امریکا د میډیا چې کومې نیوکې وي نو هغه نیوکو باندې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ اوس نیوکه کړي دي. په دغه حق لبن نور تفصیل وسف امریکا راپور کې وړاندې کړو.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ تیر ورځ دا وکړې چې ګرد نړۍ د امریکایي میډیا د هغه راپورونو یا خبرونو غندنه کوي، ستا چې نوموړي د روس د سازش غلط بیانول وایي. دا خبره نوموړي په ټویټر کړې او ویلي دي چې په ګرد نړۍ کې په امریکایي میډیا نیوکه روانې دي او ورلا د کرپټ یا خرابې او دروغجن میډیا په رنګ ټکی کارول کیږي. نوموړي صدر ویلي دي چې تر 2 کالو پورې دغه میډیا د روس په سازش کې د لاس لرلو خبرونه ورکول، ولې هغوی ته د همیش څخه معلومه وه چې داسې نو. صدر ترامپ ویلي چې دغه میډیا د خلکو رښتینی دښمنه ده او یو حقیقي مخالفه پارټي ده. هغه ترامپ د خپل یو مرستیال هغه ټویټ هم ریټویټ کړی چې پکې دعوه شوی چې د خصوصي مشیر رابرټ مولر لخوا د 2 میاشتو پلټنه چاري هم نو پرانستل پکار. یاد دی د امریکا مشر سرکاري وکیل یالبی سارنوال ویلیام بارد لخوا د خاص یا خصوصي مشیر رابرټ مولر د پلټنو نچوړ یا خلاصه کې ویلي شوی نه خو صدر ترامپ او نه د هغه د انتخابي کمپاین د ډلې بل یو تن د روس سره او امریکایي انتخاباتو کې د لاسوخنې لپاره سازش کړي. د خبره د تیر اتوار یا یکشنبې پر ورځ د رابرټ مولر د راپور په نچوړ کې شوې. په دغه خلاصه کې د دې پوښتنې چې آیا صدر ترامپ د رابرټ مولر لخوا کېدونکو پلټنو کې لاسوخنه یا مداخلت کړي او کنه، هغه لپاره ویلي راپور دا نه وایي چې صدر ترامپ سره جرم کړي، خو دغه راپور صدر ترامپ سپین هم نه ګرځوي. ویلیام بارد د تیرو 2 میاشتو راهیسې د روانو پلټنو وروستو تیار شوی راپورټ خلاصه د تیر اتوار یا یکشنبې پر ورځ خپره کړې وه. هغه بارد د راپورټ په اړه ویلي که څه هم د یو شمېر روسي تنانو لخوا ورته سو وارې د مرستو وړاندیزونه شوي وو، خو داسې هیڅ ثبوت نشته دی چې د ټرمپ د کمپین ډلې په اړه ثبوتونه نه دي ترلاسه شوي. هغه بارد لیکلي داسې پوره ثبوتونه نه دي ترلاسه شوي چې صدر ټرمپ د انصاف په لاره کې د خنډانو جوړولو سو جرم ترسره کړی وي. د نوموړي په وینا د خبره په داسې اساس هم نه شوی چې غنی یو موجوده صدر داسې سرکار نشي کولی. که اوس هم د امریکا سرکاري وکیل ویلي چې صدر ترامپ په ممکنه توګه پاک نه دی، خو صدر ترامپ بیا تیر ورځ په یو ټویټ کې لیکلي هیڅ سازش یې نه دی کړی، نه څه خنډ یې جوړ کړی، ټول په ټوله او بشپړه پاک دي، امریکایان ترې ټول خبر دي. صدر ترامپ وروسته بیا خبریالانو ته ویلي چې دغه پلټنې بې ځایه دي او ما اورېدلي زموږ د هیواد لپاره یو شرم دی چې دغه هر څه یې ولیدل. دا یو شرم دی چې یو صدر د دې هر څه نه تیریږي. دا د یو صدر د ښکته یا لاندې پرځولو هڅه وه چې ناکامه شوه. د ویلیام بارد لخوا د رابرټ مولر د پلټنو په دغه خلاصه کې په ډاګه شوي چې د نږدې 2 کالو په دغه پلټنو کې د هغلي مولر سره 19 وکیلانو، د اف بی آی 60 افسرانو یا ایجنټانو کار کړی، تر 3000 پورې نوټس یې جاري کړي، تر 1500 پورې ګواهانو سره یې خبرې کړي او د 1500 کسانو د لټون ورنټ یې خبرې کړي دي. د امریکایي کانګرس یو شمېر غړي چې د ډیموکراټانو تر څنګ د ریپبلیکن هم پکې شامل دي غواړي چې هغلي بارد سره د دغه ثبوتونو چې د هغلي مولر نه ترلاسه کړي دغه راپورټ په بشپړه یا مکمله توګه خپور کړي. د کانګرس د غړي غواړي چې هغه لپاره د خلاصي هغه برخه هم وګوري چې پکې ویلي شوی چې صدر پاک نه دی، که څه هم د ترامپ وایي چې په هیڅ کار کې هم تورن نه دی ګرځول شوی. د کال 2014 د امریکې صدارتي انتخابات صدر ډونالډ ترامپ وګټل، خو د هغه د صدارت لومړی 2 کاله د رابرټ مولر د تحقیقاتو د سوري لاندې تیر شول. د صدر ترامپ مخالفین وایي روس په صدارتي انتخاباتو کې د صدر ترامپ په حق کې لاسوخنه کړې ده، خو ډونالډ ترامپ دا خبره ردوي. هغه په دې لړ کې د تحقیقاتو هم مخالف وو.